دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واورئ
ویان احمد الله چوال لمالګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د نړیوالو تګلاري او هغو ننګونو چې په وینا یې افغانستان ورسره مخامخ دی د ارزونی او ورته د حل لارو د موندلو لپاره د خپلواکو کارپوهانو لخوا د یوې څېړنې د ترسره کولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د دې ارزونې پایلې د نومبر میاشتې تر نیمایي پورې وروسپارل شي. د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتیرش نه غوښتل شوي چې د ارزونه کې باید د افغانستان له اړوندو سیاسي چیرو، چارواکو، افغان ښځو، مدني ټولنو، د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یو ځل بیا د نجون د ښوونې او روزنې په ملاتړ څرګندونې کړي. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي د نوموړي له قوله ویلي چې اسلام پر ښځو او نارینه او تعلیم فرض ګرځولی. د خبر له مخې نوموړي همدارز ویلي چې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز دایمي نه دی. د سراج الدین حقانی د پرونیو څرګندونو په اړه تر اوسه د طالبانو نور مشرانو څه نه دي ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر اروان اپریل میاشت کې د افغانستان شاوخوا 1.5 میلیونه اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره سمدستي 93 میلیونه او په راتلونکو شپږو میاشتو کې 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. ډبلیو پی په یو بیان کې چې پرون په ژنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر خپور کړی د دې بسپنې غوښتنه کړې. د ادارې ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې کورنۍ د زیاتېدونکې لوږې په ګډون له پرله پسې ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. بیان زیاتوي نږدې 40 میلیونه افغانان نه پوهېږي چې بل څه خواړه به له کومې لارې ترلاسه کوي او 6 میلیونه کسان له قحطۍ څخه یوازې یو ګام واټن لري. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایک میکال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سابکو څخه یو لیک کې غوښتي چې سیګار له افغانستان سره د متحده ایالاتو بشري مرستې وڅېړي. دا لیک چې پرون ناوخته د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل ویبپاڼه خپور کړې پکې راغلي داسې مهال چې افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري خو دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د امریکا مالیه ورکوونکو لخوا تمویل شوې مرستې افغانانو ته رسیږي او که طالبانو ته. متحده ایالاتو له تیر کال راپدې خو تر اوسه افغانستان سره په بشري برخه کې نږدې 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي تیره شپه شاوخوا 12 بجې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار په 5، 8 او 10 امنیتي حوزو اړوندو سیمو کې چاڼیز عملیات کړي. د بلخ ولایت امنیه قومندانې ویان محمد اسیف وزیری ویلي د دغو عملیاتو پر مهال د پټکو د خوارج او باغیانو درې پټنځایونه لمنځه وړل شوي. طالبان د خوارج تورې اسلامي دولت نومې ډلې یادایش ته کاروي. تیرونی بلخ کې د طالبانو والی هم په یو ځانمرګي برید کې وژل شو چې پړای داعش ډلې منلې و. روسیه د پوتین د نیولو په موخه د جرمونو نړیوالې محکمې حکم ته غبرګون ښودلې. د جرمونو نړیوالې محکمې له اوکراین څخه روسیې ته د کوچنیانو د غیر قانوني انتقال په قضیه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مسؤول بللې او د هغه د نیولو حکم یې ورکړې. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوپ په غبرګون کې ویلي چې په دې اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې پوښتنې سپکاوی دی او د منلو وړ نه دي. هغه زیاته کړې چې روسیه د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر د جرمونو د نړیوالې محکمې پریکړې په رسمیت نه پیژني. د خیبر پښتونخوا د روغتیا ادارې په بنو کې د یو کوچنی د پولیو یا ګوزن په وایرس د اختکېدو خبر ورکړې. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي چارواکي وایي سکل په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ د لومړی پیښه ده. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو 6 پیښې چې 18 یوازې په شمالي وزیرستان کې وي ثبت شوي وي. د پولیو 2 پیښې په لکی مروت او 1 په جنوبي وزیرستان کې راپورټ شوي وه. د امریکا په خوانی ولسمشر ډانل ټرمپ داسې اشاره ورکړي چې خاينو موړې په 4 ورځو کې ونیول شي. ډانل ټرمپ د خپل ټولنیز شبکې لاره په یو پیغام کې ویلي چې دا به دراروانې سه شنبه په ورځ ونیول شي.
نو موري له دغه مل خپل پلویان احتجاج دره بللی بخوانی ولسمشر ترامپ په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي خو ښکاره ده چې په نیویارک کې چارواکي د ترامپ پر خلاف یو فلمي ستوري ته د نو موري سره د پخوانی اړیکې پاړه د چوپ پاتې کېدو په بدل کې د پیسو د تورونو د پلاټلو هڅه کوي رسنیز راپورونه وایي چې امنیتي ځواکونه د نیویارک په منهاتن کې د جرمی محکمې شاوخوا د ترامپ د ممکنه محاکمه کېدو وروسته د تسلیمېدو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي
یو ځلمی د کاناډا اډمنټون ښار په یو اپارټمان کې دوه کاناډایی پولیس افسران چې د کورنۍ شخړې د حل لپاره ورغوښتل شوي وو وژلي د دغه ځلمی مور ګهیز یوه بجه پولیسو ته زنګ وهلی و ځکه چې د خپل زوی په اړه اندېښمنه وه او له خپل زوی سره اختلاف جدي شوی و دا 55 کلنه مور د ډزو پر مهال سخته ټپي شوي خو لا ژوندۍ ده دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو هله د خبرونه تر پای واوري لومړی به دا راپورټ واوري چې د اسلامي هیوادونو د همکاري ټولنې عمومي منشي ویلي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د نجونو د تعلیم په مسالې کابل ته یو هیئت استوي تر اونۍ د متحده عربي اماراتو د دینی عالمانو یو هیئت هم په دې مسأله په کابل کې د طالبانو د ځینو چارواکو سره خبرې کړې دي د چارو ځینې کارپوهان وایي چې په پوڅلي کې د نجونو د ښوونځیو پرانستلو ته ډېره هیله نه لري نور حال د اکرام شنواری په راپورټ کې وایي
د اسلامي هیوادو د همکاري ټولنې عمومي منشي حسین ابراهیم طه په موریتانیا کې دغه ټولنې د غوړو هیوادو د بهرنی چارو وزیرانو یو غونډې ته په وینا کې ویلي چې دغه ټولنې د دیني عالمانو یو پلاوی به د فقه د نړیوالې مجمع سره په همغږۍ کې نږدې راتلونکي کابل ته سفر وکړي ترڅو د نجونو د تعلیم په ګډون په یو لړ مسلو د اسلام د دین له نظره د طالبانو د حکومت چارواکو سره خبرې وکړي د اسلامي هیوادو د همکاري د ټولنې عمومي منشي کابل ته د یو پلاوی د سوالو اعلان په داسې حال کې کړی چې تېره اونۍ د متحده عربي اماراتو د دینی عالمانو یو پلاوی هم په ورته مسلو کابل کې طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو کورنۍ چارو او د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو د اوریدلو د وزارتونو د سرپرستانو سره د چهارشنبه پنجشنبه په ورځو خبرې کړې د اسلامي هیوادو د همکارۍ ټولنې د طالبانو چارواکو سره د نجونو تعلیم په مسله د خبرو لپاره دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته استي چې د دې وړاندې ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو دې مسلو د افغانستان په ځان او بهر کې د طالبانو د حکومت د چارواکو سره خبرې کړې خو تر اوسه دا خبرې د شپږم ټولګي څخه پورته د جنو خونځیو د پرانیستو سره مرسته نه ده کړې د سیاسي چارو او کارپو قاضي محمد حسن حکر وایي چې تر اوسه دې تاسې کومه نه خنې ویني چې د جنو خونځي به د لکان له خونځیو سره یو ځای د نوې سوال سو دویم لمریز کال په پیل کې پرانیستل شي
د جنو زدکړه او کار د افغانانو او د نړۍ جدي وختنه او د مرړ ډیر چارواکي هم طرفدار دي په دې اړه د نړۍ ګڼو هیوادونو افغانستان ته سفرونه کړي او د امارات چارواکو نه د دې غوښتنه کړې چې ښوونځي پرانیستل شي خو د بده مرغه تر اوسه داسې کوم څرک نه محسوسېږي چې په دې نږدې وختو کې به ښوونځي پرانیستل شي خو په دې اړه د امارات سره تفاهم او د هیوادونو راتګ د د وزارت د بهبود پر ګټور کار ده
افغانستان کې هر کال د ژمی دروست خطې په پای کې دوري د میاشتې په لومړۍ ورځو کې د سړو سیمو خونځي د زکونکو پر مخ پرانیستل کیږي او زکونکي بیرته خپل زکړو ته ستنیږي د طالبانو حکومت د لوړو زکړو وزارت له وړاندې د کپ په 15مه د کابل په ګډون سړو سیمو کې پانتونه یوازې د نارینه محصولینو پر مخ پرانیستي دي د سیاسي چارو یو افغان کارپو عزیز ماری جوی چې د نړیوال ټولنې او د اسلامي هیوادو د همکارۍ د ټولنې ترمنځ د خونځي د پرانیستو برخه کې یو او پیرشته او هغه د دې چې اسلامي هیوادونو همکاري ټولنه دا مسله د اسلامي فقه پرانا کې مطرح کړي او طالبان هم د خونځي د تړلو توجیه د اسلامي اصولو پر اساس کوي
سم ده طالبانو د خپل استراتیژي یا د خپل سیاسي اهداف پر بنیاد باندې ترون اوس پورې ونه سو کړلای یا نه غوتل چې د انجینر خونځي پالسي اما دا چې دوی یو شرعي صیغه ورکول یا بنیاد شریعت احکام د دیني لایق کړل نو اوس که چیرې علمان نو پلاوی چې د امارات متحده افغانستان کې دوی سره بحث کوي او همداسې د اسلامي همکاریو د کانفرانس یا د سازمان پلاوی هم د همدې مسلې دپاره ځي چې د نجونو ښوونځي وڅېړي، نو په غږ کې کېدای سي چې اسلامي نړۍ هېوادونه علمان قناعت ورکړي د شریعت په رڼا کې، بیا به نو طالبانو ته کوم دلیل خاص نه پاتې کېږي.
ښاغلی مالج وایي چې کېدای شي د اسلامي هېوادو د همکارۍ د ټولنې پلاوي سفر به د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو سره مرسته وکړي. افغانستان کې د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې وخت سره طالبانو د بیرته ستنېدو وروسته 334 ورځې وشوې چې طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي بند ساتلي دي. طالبانو حکومت تر اوسه نه یوازې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي، بلکې د تېر 2020 میلادي کال په وروستۍ اونۍ کې د دغه حکومت د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې هم د ښځو په تعلیم بندیز لګولی دی. طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې د پرله پسې غوښتنو سره سره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو او نه هم تر اوسه په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړو بیرته پیلېدو پرېکړه کړې ده.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزاره 290.0 څپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا جا غشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. ملګرو ملتونو اندیښنه څرګنده کړې چې طالبانو یې توقعات نه دي پوره کړي، که څه هم د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې په مشخص ډول نه دي ویل سوي چې د امنیت شورا په افغانستان کې له طالبانو څخه مشخص کومې هیلې لري، خو تل ټینګار کوي طالبان باید د ښځو او نجونو په زده کړو، کار او نور مشارکت باندې بندیزونه لیرې کړي. دا څرګندونه په داسې وخت کې سوي چې د امریکا یو جګپړی نظامي وایي د داعش خراسان څنګه شایي په افغانستان کې په نږدې میاشتو کې د دې وړتیا پیدا کړي چې د امریکا او یا د امریکا لویدیځو متحدانو ګټې په نښه کړي.
د امنیت شورا په خپل پریکړه لیک کې له افغانانو سره د مرستو په افغانستان کې د سولې، ثبات او سوکالۍ په برخو کې د خپلو همکاریو په دوام ټینګار کړی دی. په پریکړه لیک کې راغلي چې امنیت شورا له طالبانو لخوا د دوی د توقعاتو پوره کېدو کې د کم پرمختګ په اړه اندېښنه څرګندوي. د ښځو د متوازن، بشپړ او با مفهوم مشارکت او د ښځو د ماشومانو، اقلیتونو او اسیب پذیر خلکو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته د درناوي په ارزښت ټینګار کوي.
افغانستان د سترو ننګونو سره مخ دی. ناوړه بشري او بد اقتصادي وضعیت او له بلې خوا د طالبانو لخوا د میرمنو د زده کړو، کار او ازادۍ سلبولو وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ترهګرۍ تهدید لا هم دوام لري. د ټولو مسایلو د افغانستان پر خلکو ناوړه اغیز درلوده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبه وویل دا وختونه په افغانستان کې د اوسنی وضعیت په اړه د امنیت شورا اندېښنه ښیي او د دوامداره او نړیوالو هڅو پرته به اوسنی کړکېچن حالت نور هم خراب کړي.
په داسې وخت کې چې افغانان له سختو ننګونو سره مخ دي، شورا یو قوي او متحد ځواب ورکړ چې افغانستان په ځانګړې توګه میرمنې او نجونې به نه هیروي.
خو طالبان وایي د شریعت او افغاني فرهنګ په اساس ښځو ته د کار او تعلیم اجازه ورکوي او نه پرېږدي د افغانستان له خاورې څخه نورو ته زیان ورسیږي. په تازه څرګندونه کې د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د متحده عربي اماراتو د دینی علماو پلاوي سره په کابل کې په لیدنه کې ویل چې اسلام پر خزو او نارینه او تعلیم فرض ګرځولې او لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز دایمي نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي د روان وضعیت څخه د وطن لپاره د نړیوال ټولنې جدي پاملرنې ته اړتیا ده.
موږ خوښ یو چې تصویب شوې پرېکړې لیک د حقیقت پیژني. کوم بد وضعیت سره چې زموږ خلک مخامخ دي، د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو شورا او د نړیوالې ټولنې نویو او مسؤولانه هڅو ته اړتیا ده چې څو زموږ هیواد د ثبات په لور روان شي.
ملګرو ملتونو په داسې وخت کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې تازه د امریکا یو جګپړې نظامي ویل چې د داعش خراسان څنګه ښایي په افغانستان کې په نږدې شپږو میاشتو کې د دې وړتیا پیدا کړي چې د امریکا او یا د امریکا لویدیځو متحدانو ګټې په نښه کړي.
It would be harder for them to do that.
زما د کمانډانانو ارزونه دا ده چې داعش کولای شي بریدونه وکړي. لکه خبرتیا پرته په شپږو میاشتو کې امریکا یا غربي هیوادونو پر ضد زموږ له خاورې بهر د پولي په اوږدو کې عملیات ترسره کړي. دا به د داعش لپاره خورا ستونزمنوي چې زموږ په هیواد کې دا ډول عملیات ترسره کړي.
تر دې مخکې طالبان ویلو چې داعش ډله په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري.
موږ په دې مطمئنه یو چې وروسته به یو نیم کال نه وروسته به دا ډله بیرته فعالېږي او د امریکا په منافو باندې په چرچه ته په دنیا کې دوی ته آسانتیا وي دوی به په هغه باندې حمله وکړي.
د داعش ډلې د فعالیت په اړه د اندېښنې په داسې وخت کې زیاتې شوې چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په مزار شریف کې د طالبانو ولی داود مزمل لمنځه یوړ او په دغه خار کې د ژورنالیستانو په یوې غونډې هم برید وکړ. خو تازه طالبانو ویلي چې د شنبې په شپې په مزار شریف کې د داعش ډلې 15 غړي وژلي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کب او وشتمه د افغان خبريالانو ملي ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې افغان خبريالان او د رسنوي کارکونکو په هیواد کې د ننه او بهر لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې تر 1500 ډیر افغان خبريالان او درسنوي کارکونکو د کډوالۍ ژوند کوي چې لګانو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د امریکا ژه خبريالي مسکا صافي د دوغو خبريالانو سره خبرې کړې چې ستاسو پام یې اوریدو ته را اړوه.
شپږویش کلن یونس قاریزاده چې د افغانستان د سمنګان ولایت اوسیدونکو دی، په جمهوریت نظام کې د سمنګان ولایت په یو خصوصي ټلویزیون کې د مالول توانا په نوم یو خبرونه درلوده. د غزوان چې په خپل هم په پخو مالول دی، د مالولینو د حقونو او اړتیاو لپاره کار کو، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دنده له لاسه ورکړه او کډوالۍ ته اړ شو.
ما کارمند رسانه بودم، در دو رسانه ولایت سمنگان کار میکردم. ما یک برنامه داشتم به نام معلول توانا. با آمدن طالبا متاسفانه که ما جاسوس امریکا معرفی شدم. ما چی کار کردیم؟ فقط مدافع حقوق بشر بودیم، فعال مدنی در قسمت هایی که مثلا جایی که مشکلات بود و مبارزه با امو فساد اداری که داشتیم در قسمت از ما مبارزه میکردیم.
یونس له 14 میاشتو راهیسې په پاکستان کې دی او په اسلام آباد کې په یو هاستل کې اوسیږي چې د میاشتې 3000 روپۍ کرایه ورکوي. هغه وایي چې اقتصادي وضعیت یې دومره اغیزمن کړی چې غواړي خپل یو پښتورګي یا ګرده وپلوري.
خودتون هم بهتر میدونین که فعلا قیمت در پاکستان خیلی به اوج خود رسیده و مشکلات اقتصادی و اپروز رسید که متاسفانه ما اینقدر به حالت بد قرار گرفتم که من تصمیم به این گرفتم که یکی از اعضای بدن خود گرده را به فروش برسانم. نه یونسیار در قبال ما کار میکنه، نه نهادهای حمایت از ژورنالیست ها در قسمت برام امرای ما همکاری کردن یا هم کار میکنن. خلاصه حرفا خیلی زیاد است.
دا هم شبانه ده چه په کابل که په یو خصوصی تلویزیون که پرودیوسر و خو از پاکستان تکرده شوه او اقتصادی ستونزو سره مخ ده. هغه وای هغه څه چې لزان سره یې راوړی وو په ختمه دودی.
ما د تلویزیون رسا کار میکردم، پرودوسر برنامه ها بودم، برنامه را پرودوس میکردم، بخش سیاسی هم برنامه ساختیم. باعث شد که ما برنامه این باعث شد که ما به پاکستان بیایم، چون خانم‌ها حق ندارن که در افغانستان آزادانه زندگی بکنن. وضعیت اقتصادی ما در پاکستان خوب نیست به خاطر از اینچه که بسیار قیمتی هم شده. ما هم قدر بودجه که از افغانستان آورده بودیم اون هم ختم کردیم. نمی‌فهمم که بعد از این آینده ما چی خواهد شد.
په کډوالۍ کې د افغان خبریالانو د ټولنې د معلوماتو له مخې افغان خبریالانو د تیر کال مارچ میاشت راهیسې خپلې هڅې ګړندۍ کړې چې د خبریالانو او رسنیو غږ نړیوالو ته ورسوي.
در مدت 1.5 سال گذشته هزاران خبرنگار کار خود را از دست داده و ده ها رسانه مسدود شدند.
دا مهال په اسلام آباد کې د 200 خبریالانو په ګډون له 1500 ډیر د رسنیو کارکونکو میشتي. په داسې حال کې چې نن د خبریالانو ملي ورځ د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب په بوخن منزل کیږي، په اسلام آباد کې ډیر خبریالان له هغو ادارو او بنسټونو شکایت کوي چې د مرستې لژمنې وروسته یې هم هیڅ نه دي کړي. مسکا ساپی، امریکا غږ، اسلام آباد.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درن اوریدونکو، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن لومړنی لوړپوړی امریکایي ډیپلومات دی چې نایجر ته سفر کوي. دا په داسې حال کې چې نایجر د لویدیځو هیوادونو لپاره په یوه مهمه امنیتي اډه بدله سوی او له همدې ځایه د ساحل سیمې د تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه کوي. نور تفصیل په رپورټ کې واورئ. د بوکو حرام، اسلامي دولت او القاعده د یوې څانګه په څیر تروریستي ډلې په پرله پسې ډول نایجر او د افریقا د صحرا سویلي حکومتونه ګواښي. همدا تېره اونۍ د ګاونډي هیواد نایجیریا په بورونو سیمه کې د وسلوالو په یوه برید کې 10 تنه کب نیونکي ووژل شول. د همدې سیمه ییزو امنیتي اندېښنو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وغوښتل چې نایجر ته سفر وکړي. په پلازمینه نیامی کې د خپل نایجیری سیال سره په خبري کنفرانس کې د بې ثباتۍ له امله د لویدیځې مرکزي او ساحلي افریقا د رامنځته سوي پراخې بشري اړتیا د پوره کولو په هدف د 150 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه.
دغه راز د نایجیریا په اوږدمهال امنیت کې د پانګونې ملاتړ کوو. داسې پانګونې لکه چې وزیر ورته اشاره وکړه چې د تروریزم په مخنیوي کې د قانون د پالي کېدو سره نور مرسته هم وکړي، چې سرحدي امنیت پیاوړی شي، د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې ظرفیت لوړ کړی شي، د قاچاقو مخنیوی وکړي، د څېړنو سره مرسته وکړي او د قانون په پالي کولو تروریزم او تشدد افراطیت کمزور کړي.
نایجر ته د سفر په مهال بلینکن د یاد هیواد پر دیموکراتیک حکومت او د حکومت پر هغو هڅو چې ځوان نسل د توندلارو ډلو له منګوله ژغوري رونا واچوله. یو شنن کې امریکا ژغ ته وایي چې نایجر ته د بلینکن د سفر پریکړه د هغه لپاره د حریانتیا وړ نه وه.
بیا هم نایجر د ساحل د سیمې د ثبات سره مرسته کوي او په دې برخه کې تر خپلو ګاونډیو هیوادونو ډیر څه کړي دي. حکومت یې نسبتا دیموکرات دی. یاد ولرئ چې په مالی او بورکینا فاسو کې فوجي کودتاوې شوې دي او یادو هیوادونو کې حکومتولي هم ډیره لړزانه ده. د هغو په پرتله نایجر د ثبات یو ټاپو دی.
نایجر د نړۍ د ډیرو بې وزلو هیوادونو څخه دی او طبي مرستندویان یې د لیرې پرتې سیمې سولوفیتا د دغو مرستندویانو په څیر چې د ناروغانو د درملنې لپاره وسایل او درمل نه لري ډیرې مرستې ته اړتیا لري. بلینکن وویل چې د مرکزي افریقا لپاره اعلان شوي پیسې به د استنګنځایونو، خوړو، پاکو اوبو، پاکي او د غراز هغو زیانمنو کډوالو چې د ګاونډیو هیوادونو څخه نایجیریا ته د پناه اخیستلو لپاره راغلي په چارو کې ولګیږي. نوموړي د نایجیریا خلک د کډوالو د میلمه پالنې په هکله وسته. شافیا سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د متحده عربی اماراتو په دوبی شهر کې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په ملاتړ لسګونو افغان سوداګرو میرمنو په ګډون درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. د رویټرز خبري اژانس د رپورت لمخې د ویزې او سفر د محدودیتونو لکابله د نندارتون ډیرو ګډونوالو میرمنو لکابله په انلاین ډول برخه پکې اخیستې وه. نور حال پر رپورت کې وګورئ.
د افغانستان لسکونه سوداګری میرمنو په نړۍ کې د هیواد د تولیداتو د هغې ډلې د غالیو، غاڼو او وچې میوې د صادراتو لپاره د بازار موندنې په مقصد د دوبۍ په یو نندارتون کې په آنلاین ډول ګډون وکړ. د افغانستان د ښځو د سوداګری او صنایعو د خونو په استازولۍ ریحانه کریم په دې غونډه کې وویل دوی هغه مشتریانو ته چې غواړي د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي د رسېدو لپاره په یو سوداګریز مارک کار کوي او زیاته کړه چې مشتریان په اروپا، امریکا او متحده عربي اماراتو کې غواړي چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي، نو ځکه دا غواړي چې هغوی ته فرصت ورکړل شي.
افغاني محصولات د صادراتو پایل او هغوی ته بازار موندل دي، یعنی مونږ غواړو د سوداګرۍ د خونو له لارې د افغان ښځو د تولید ځانګړی مارک رامنځته کړو.
میرمن کریم زیاته کړه چې بهرني مشتریان د افغان میرمنو په لاس د تولید شوو محصولاتو د پیرلو للارې د هغوی سره مرسته کوي چې په خپلو خپو ودرېږي او د مالي پلوه په ځان بسیا شي. د نندارتون ځینې ګډونوالو وویل چې د افغان میرمنو په ټولنیز ژوند، د طالبانو محدودیتونو، د افغانستان په مات ګوټ اقتصاد او د دوی په کاروبار ناوړه اغېز کړی دی.
د شرایط بعد کې کابل سقوط کړی، افغانستان سقوط کړ، موږ خل نه امید شده بودیم چې شاید افغانستان برگشت به 20 سال قبل. اما خانمای افغانستان خیلی مبارزه هستن، مبارزه میکنن، مبارزین اقتصادی هستیم. ما اجازه نمیتیم به هیچ عنوان که ما کاروبار خود از دست بدیم یا بر حکومت واجی شویم. خیر، ما همیشه مبارزه کردیم و هنوزم مبارزه میکنیم.
قبلا در جمهوریت ما کار میکردیم، فعالیت میکردیم، یک سلسله قیودات نبود بر خانما، منتها فعلا که کار میکنیم و یک سلسله قیودات در بخش کاری خود ما آمده. مثلا در محیطی که کار میکنیم، در شرکت خود ما تعداد خانمایی که همراه ما بودن، مثلا بخش آموزشی ما کار میکنیم با تعداد 80 نفر خانم، دو بخش ترن میدادیم، درس میخواندن اونا که فعلا بخش آموزشی ما به کلی ختم شده که تعداد 80 نفر سعی کنیم در 20 نفر رسیده. و بخش بازار بسیار خراب شده، بازار نیست، کار و وضعیت مردم، اقتصاد مردم در صفر رسیده.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي چې د ښځو په مشرۍ د سوداګرۍ د کاروبار ملاتړ کوي او د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې د افغان سوداګرو ښځو سره مرسته وکړي. د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک میلیارډونه ډالر شتمنۍ کنګل شوی او د هیواد په بانکي سیستم بندیزونه لګیدلې چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد سخت زیانمن شوی دی. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 209.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0
9815.0 12590.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبرې یا رک و راست خپرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونې په لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.